د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دې پر روسي امنیت به ټینګ کړي. او د رویټر خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي چې د امریکا د انرژي وزیر د شپږو امریکایي کمپنیو لپاره په پټه اجازه لیکونه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موسه اجمل اند شمشاد زدران په همکاري هر کله کوم په خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کوو. رضوان مراد ستړي کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د افغانستان د دفاع وزارت او د ملي امنیت د مشرانو په مشرۍ یو امنیتي پلاوی نن مزار شریف ته لاړ. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. او پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستي جانوژن کې حمله کې په پا پاکستان کې د میشتو سخت دریزو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د کورنیو چارو د وزارت مرستیال خوشحال سادات او د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عملیاتي مسؤول رانډي جورج نن مزار شریف ته سفر وکړ. دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا لوړ رتبه پوځي پلاوی به د بلخ ولایت له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. تر نوروز مخکې د بلخ د امنیې د قومندان د لری کولو پر سر په مزار شریف کې د امنیتي ځواکونو او د امنیې قومندان ته چې د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور ته نږدې دی وسلوالې نښتې وشوي. تر دغه شخړو وروسته دفاع د وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ یو پلاوی له عطا محمد نور سره ولیدل او د بلخ د وضعیت د آرامولو په اړه ورسره موافقه وکړه. د جمعیت ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور اوس له حکومت غواړي چې دغه موافقه عملي شي. د کونړ ولایت په چپېدرې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځای کړي او ځایي خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د چپېدرې یوې بېځای شوې مېرمن په خپله سیمه کې د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل: د کونړ چارواکي وی تر اوسه د چپې درې له سلو بیزې شو کورنیو سره مرسته کړې ده. د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې داعش او طالبانو د تېرې جمعې ورځ نه تر یکشنبې پورې په خپلو کې جګړې وکړې چې د سیمه ییزو مقاماتو په خبره له دواړو غاړو نه 13 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی نن وویل چې دا دواړه ډلې بیا له یو بل سره جګړو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي امنیتي ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د یو ځوان لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي د پنځشنبې په ورځ پر خپل فیسبوک پاڼه په یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکي بللی او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلان باید په پیدا کولو کې ورسره جدي همکاري وکړي. 12 کلن کرکټر احمد قریشي چې په وړکي راشد ارمان مشهور لا هم لا درک دی او تر اوسه په تړاو معلومات نه دي خپاره شوي. د د کورنۍ ویلي چې احمد قریشي د رواني اونۍ د یکشنبې په ماښام په جلال آباد کې د سپین غر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لاره لا درک شوی دی. په همدې حال کې د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشي د تختونې په تړاو څه نه دي موندل شوي. بل لور ته په تازه په ټولنیزو شبکو کې په یوې خپره شوې ویډیو کې چې تختول شوی احمد قریشي ته منسوب شوی ده، دغه 12 کلن هلک له خپلې کورنۍ غواړي چې اختطاف شوی ده او اختطافچیانو ته پیسې برابر کړي، کنه د ده په خبره وبه وژل شي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په وروستۍ ځانوژن کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریزو د لاس لرلو پر سپړلې دي. اسلام آباد نن ویل د اسناد او شواهد به اساسه دي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت وایي هند ورته په دې اسنادو کې د نوي اشخاصو او 22 موقعیتونو لیست پرلې دي چې هند ادعا کوي له فعالیت نه د منوشو سخت دریزو ډلو غړي او د هغوی د روزنې کمپونه دي. پاکستان وایي له دې جملې څخه 25 کسان نیولي او له هغوی نه په شو تحقیقاتو کې معلومه شوي چې دا کسان په کشمیر کې له وروستۍ ځان وژن کې حمله سره کوم ارتباط نه لري. دا راز د پاکستانی چارواکو په وینا هغه دوش موقعیتونه چې هند ورته پنه کړي هیڅ یو د وسلوالو د روسنې کمپ نه دی. د فبروري په 14 نیټه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې تر ځان وژن کې برید وروسته چې څلوېښت هندي سرتیري ووژل او په پاکستان کې مېز جیش محمد ډلې پړه پر غاړه واخیسته د نوې ډلي او اسلام آباد ترمنځ روابط ترنګل شول. دواړو هیوادونو پر یو بل هوایی بریدونه وکړل او په کشمیر کې د کنټرول د کرخې په اوږدو کې څو ځله ډزې تبادله کړې. وروسته له هغې چې هند د سټلایټ ضد یوه وسله په بریالیتوب په فضا کې د مځکې مدار ته وتوغوله د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه د فضا پر وسایلو نه لړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون ویل چې د هند ساینسپوهانو په بریالیتوب سره خپل هغه سټلایټ وویشت او له منځه یوړ چې د مځکې تر مدار لاندې څرخېده. په دغه اقدام سره هند د متحده ایالاتو، روسیې او چین تر څنګ فضایي پوځي ځواک هم ترلاسه کړ. د امریکا دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد چې د سټلایټ ضد دغسې وسلې فضا ته استوي د دې خطر زیاتوي چې ټوټې د مځکې په مدار کې تر شا پاتې شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیله مند چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي هڅو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدانو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل انتقادونو هم زور اخیستی، خو که د امریکا او پاکستان ترمنځ په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې هڅې روانې دي اړیکې ترنګلې شي، د افغانستان پر سوله به څه اغېز وکړي؟
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا نړیوال اړیکې نګاره دا د افغانستان په ګټه ده.
پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره امنیتي چمتووالی لري او د دغه پروسې امنیت په ټینګ کړي. همدارنګه به مولدي هم خبر کو چې په د کونړ په چپ ادارې کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د نښتو له ویرې دغلته ځایي خلک له سیمې تېښتې ته اړ شوي. د خوست اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د ځایي خلکو لخوا حکومتي باغونه غصب شوي دي او دې چارې ګڼې ستونزې رامنځته کړې. دا موضوع هم څېړو. په یو بل ریپورت کې اوري چې د امریکا د انرژي وزیر د امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي څو پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. یو همدارنګه د خبرونې په اونیزو پروګرامونو کې د کور کلي اونیز پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز پروګرام خبرې کړي. د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستانی چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم زور اخیستی. د پاکستان د بشر حقونو وزیر په تازګۍ سره خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د امریکا د سفیر د ټویټ په عکس العمل کې لیکلي چې د هغه پوهه د سیمې د مسایلو په اړه کمه ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدراعظم عمران خان د څرګندونو په عکس العمل کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي وو چې په کرکټ کې ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې په دې اړه نور حال د واصل وسال پر ریپورت کې.
په داسېل کې چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد کابل ته راشي، د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې پر یو بل انتقادونه زیات شوي دي. د دغو غبرګونونو په لړ کې تازه خبره د پاکستان د بشري حقونو د وزیر شیرین مزاری ده چې په کابل کې د امریکا سفیر په ناپوهۍ تورن کړی دی. اغلی شیرین په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د کرکټ افغانستان او سیمې په اړه د ښاغلي باس پوهه کمه ده. هغې د ناپوهي د خلیلزاد سټایل ټرمپي شرارت یوه نښه بللې ده. له دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د پاکستان د صدراعظم عمران خان د څرګندونو په غبرګون کې پر ټویټر نوموړي ته لیکلي وو چې د کرکټ ځینې اصول په ډیپلوماسۍ کې کار کوي او ځینې نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا ځانګړي استازي د جان باس ټویټ ریټویټ کړی او ویلي دي زه داسې احساس کوم چې دا کار باید ما کړی وای. د دواړو لوریو ترمنځ دا انتقادونه وروسته له هغه تبادله کیږي چې د روان میلادي مارچ میاشتې په 15مه د پاکستان صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ بالا وویل چې د یو بېطرفه موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې د هواري یوازینۍ لار ده. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل دا تون غبرګونونه د افغانستان د سولې په بهیر څه اغېز لري؟ د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایر د پوښتنې ته داسې ځواب وایي.
د امریکا سره د پاکستان روابط که چیرې خرابېږي، دا د ډیپلوماسي یا د نړیوالو اړیکو نگاره دا د افغانستان په ګټه ده. خو پاکستان خارجي دستګاه دا درایت لري چې هغوی فید صورت د امریکا سره مخالفتونه دومره نه جدي کوي. د رسانه تر حده پورې، د رسانه ای سیاستونو تر حده پورې ممکن ځینې مسائل دوی منځ کې تبادله شي، ځینې منفي مسائل ممکن تبادله شي. خو د پاکستان سیاست همیش د امریکا د سیاست سره موازي رواني.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د صدر اعظم د سرګندونو په غبرګون کې ویلي و چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري کړي، خو د عمران خان وروستۍ سرګندونې ګټورې نه دي. د پاکستان د صدر اعظم دغه سرګندونو ته د افغانستان حکومت هم تند غبرګون وښود او په کابل کې د پاکستان د سفیر مرستیال د هزارولو ترڅنګ له اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته د مشورو لپاره راوغوښت. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د افغان حکومت دا پریکړه چې خپل سفیر له اسلام آباد کابل ته غوښتی ده غیر سنجیده بلله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همداشان د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د خپلو سفرونو نوې لړۍ د افغانستان او پاکستان په ګډون وو هیوادونو ته پیل کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي د سفرونو د لړۍ په داسې حال کې پیلېږي چې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له انتقادونو وروسته واشنگټن له ښاغلي محب سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد د شنبه په ورځ کابل ته راځي، خو دا لا نه ده معلومه چې د افغان چارواکو او خلیلزاد ترمنځ په خبرو کې به ښاغلی محب ګډون ولري او که نه. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لړ پرمختګونو سره هم مهاله د امریکایي او پاکستاني چارواکو لخوا پر یو بل نیوکو هم او زور اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره امنیتي چمتووالی لري او د دغې پروسې امنیت به ټینګ کړای شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي په یوه ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي سایټونو ولایتونو ته د انتخاباتو د حساسو موادو لیږلو او ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو د امنیت ټینګښت یې د چارو په لومړیتوبونو کې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
دا دریو انتخاباتو تر سره کولو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. هغه پروسه چې له امنیتي اړخه د انتخابات خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې پروسې د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې خلکو ته د انتخاباتو د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړ.
و یک بار دیگه از طریق شما همکاران و مردم
یو ځل بیا د تاسو له لارې خلکو ته دا ډاډ ورکوو چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره مسؤلیت لرو، تر څو د تیرو انتخاباتو نه په تجربې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ټینګ کړو.
په دغه غونډه کې د دفاع، کورنیو چارو، د ښځو چارو او پوهنې وزارتونو د راتلونکو انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د ورکړې لپاره یو هوکړلیک هم لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دغې پروسې په اړه د امنیتي چمتووالي خبره کوي چې د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو د زیاتېدو راپورونه خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې په کندوز، بادغیس، غزنی، هلمند، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړې د زیاتېدو په اړه اندېښنې موجودې دي او د ملي دفاع وزارت له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا منلی چې د نوي کال له پیل سره په دغو ولایتونو کې د ګواښونو کچه لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه چې د تیر کال د میزان په 28مه او 29مه ترسره شوې هم ډاډ ورکړی و چې دا پروسه به په امن او په سرتاسري ډول ترسره کیږي. خو د هیواد یو شمېر سیمو ترڅنګ په مرکز کابل کې هم د نامنیو له امله د انتخاباتو په دوه ورځو کې زیات شمېر مرکزونه پرانستل نشول. د انتخاباتي بنسټونو او اړوند امنیتي او دفاعي ارګانونو له بشپړ چمتووالي سربیره بیا هم ومنل شو چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د انتحاري حملو او بمی چاودنو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او دوه سوه څلوېښت نور ټپي شوي دي. اوس اندېښنه دا ده که د ولسمشۍ انتخاباتو د ترسره کولو پورې دا ګواښونه لا زیات شي او حکومت هم د دغو ولایتونو د امنیت د ټینګښت په اړه بې پروایي وکړي، د افغانستان انتخابات به بیا سرتاسري نه وي او خلک به صندوقونو ته د رای ورکولو لپاره لاړ نه شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون کمیشنر مولانا محمد عبدالله په دغه ګډه ناسته کې د امنیتي اړخه د انتخاباتي مرکزونو او محلونو مشخص کول له وخت وړاندې بولي.
عملیات انتخاباتی حالت را به خود داره که باید تمام اجزای مسئله
انتخاباتی عملیات داسې حال لري چې د مسلې ټول اړخونه له لوجستیک تر بودیجې د سیمې او مرکزونو تر تثبیت او امنیتي چمتووالي ورځ بلې ته بدلون مومي. په دې موده کې ممکن پلان څو ځله بدل سي او په دې شرایطو کې دا سخت ده چې مرکزونه او محلونه مشخص کړو.
د شرایطو فعلی گفتن از قضیه بسیار سخت است که کجا رو مشخص کړو.
ملخو د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخابات بنسټ یا فیفا وینده مروه امینی وایي افغان حکومت باید تر دې دمه د قانون له مخې هغه سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او هغه محلونه چې د خلاصېدو او بندېدو په اړه معلومات نشته باید مشخص کړي وای. هغه امینی ټینګار کوي چې که دغه پروسې امنیت ته د امنیتي بنسټونو له لوري جدي پاملرنه ونه شي، خلک به د ولسي جرګې انتخاباتو نه هم د بدترو انتخاباتو شاهدان وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په چپې درې ولسوالۍ کې وسلوال طالبان او داعش بیا یې د یو بل خلاف جګړې ته ځانونه چمتو کوي او هره ګړۍ د دوی ترمنځ د جګړې د پیلېدو ویره شته. د رپورټونو له مخې له سیمې په سلګونو کورنۍ د جګړې له ویرې وتلې. له دې مخکې په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ د جګړو له امله سلګونو کورنیو خپلې مینې پرېښې وې. د موضوع تفصیل روحلان وري وړاندې کوي.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل داعش اسلامي دولت او وسلوالو طالبانو د تیری جمعې ماخام نه د یک شنبه ورځ ماخام پوري په چپدره کې سره جګړه وکړه چې په کې دواړو خواو ته مرګ جوړه واوخته. سرپرست والی وای اوس بیا دواړه خواوي د وسلو او د خپل پلویانو پر راټولولو بوخت دي او تر ډېرې یوې بلې جګړې ته ځانونه چمتو کړي دي.
اوس بیا د قواو امادګۍ کې غواړي چې ډېرې ساحې یو د بل تصرف کې واخلي. دا جګړه اصلا د چپې درې د مرکز نه پنځوس کیلومتره وړاندې په هغه ځنګلو کې چې هلته د موټر لارې نشته او عام خلک اوسېږي هلته شروع شوې ده. هلته ځنګلونه هم دي او دولتي قواوې د اماده باش او احضاراتو درجه یک کې ولاړې دي. خپله قمندان د لیوا هم په چپه دره کې موجود دی.
کوم کسان چې د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوی لوڅ په خی او د تن په جامو کې ل کورونو راوتلی او په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د عاجل مرستو غوښتنه کوي. 55 کلن فرشته وای
شپې راوتلی نو او جامو او کنه چې نو کوټه سره نه ونیول او شاله وته عام خاص مونږ نه وستل دې چې د مونږ چې راولې فو پاو تور پاو به نه ځانم د خلاص په هم ماته خو وځي خلک وځل الله ونی چې دې دې دونه فهم نه دره ولې دونه نو دا غل دا ختم نه ولګینو نه ماته لري.
د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار به وای چې سلو کورنۍ ته 13 ورځ اړین مواد ورکړي او پاتو نور ته به هم مرستي ورسوي.
ونیم زره کورنۍ مهاجر شوی دي او دا کورنۍ اسدآباد او ننګرهار ته سرکانو ته خپل چپې درې مرکز د مردور سوالي مرکز ته راغلي دي. اړوند ماده زموږ ټیمونه دوه ورځې مخکې د سرویل لپاره هم تللي او د کومکونو لومړنۍ جوپه مو پرون رئیس د مهاجرینو تر ریاست لاندې لیږلې ده چې په هغه کې حلوي دي، ترپالونه دي، اشپزخانې کیټونه دي، غذایي مواد دي او د صحي کومکونه دي او کوشش کوو چې نور کومکونه هم سره راټول کړو.
په چپه دره کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني یعنی حمل میاشتې په دوهمه نیټه جګړه پیل شوه. دوه ورځې دوام وکړ چې د دولتي مسؤلینو په وینا پکې له دواړو خواو له ډیرشو زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا خوست اوسیدونکو وای چې په دې ولایت کې د ځای خلکو لخوا د حکومتي باغونو یو اندازم ځکه غصب شوی او اساسي رغونه او ساتنې ته هم پلان لرنه نه ده شوی. بل خوا ته د خوست کرن ریاست چارواکي وای چې امنیتي ادارو سره په ګډه د حکومتي باغونو د غصب شوو مزکو د خلاصونو او دغه باغونو د بیا رغون لپاره ځانګړي پلانونه چمتو کړي دي. نجیب الله لو خیل پاړه رپورټ لري.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې یو شمیر حکومتي باغونه چې للسی زو راپودې خو خلک د تفریح او ساتری لپاره ورزی، دا مهال د ځمکو ځینې برخې غصب او باغونه هم تر یوې اندازې ویجاړ شوي دي. یادو باغونو ته اوس هم ګڼ خلک په ځانګړي ډول ځوانان د ساتریو او تفریح لپاره ورزی، خو هلته له ورتګ سره د طبیعت له ښکلا او دومره خوند نه اخلي لکه د دې باغونو پر حالت چې افسوس څرګندوي. د محمد الله په نوم یو ځوان چې د خوست فارم باغ ته د تفریح لپاره ورغلی آزادۍ راډیو ته وایي
اوس پینه مکمل خلق وی وړه او پد پملار نشته دغه دی تا
د پسرلی په دیشپورزو کې د زینو سړو سیمو څخه یو شمیر ځوانان هم د تفریح او ساتری لپاره خوست راځي او بیا په دې حکومتي باغونو ګرځي. د حکمت الله واقعت په نوم یو مدني فعال چې لوګر نه خوست راغلی وایي
په یو شمیر حکومتي باغونو باندې وګرځي دو معلومیږي چې دا باغونه په خوا ډیر ښایسته جوړ شوي دي، خو اوس یې تاسو ګورئ چې ډیر خراب شوي او ځینې برخې غصب شوي هم دي. زمو هیله له ولایتي ادارې څخه دا ده چې دا باغونه ورغوي، غصب شوې ځمکې خلاصې کړي او ساتلو ته هم مشخص افراد موظف کړي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی وایي په دې ولایت کې دولتي باغونه مطلق د تالان او ویجاړېدو له حالت سره مخامخ دي.
دا هغه باغونه دي چې د ظاهر خان په وخت کې په دې باندې جرمنانو ډېر کار کړی و او دا احیا کړي و، اما متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې د جنګونو له امله دا له منځه لاړل، خو بیا هم په دې اوولسو کلونو کې دغو باغونو ته توجه ونه شوله.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست چارواکي په یاد ولایت کې د ځایي اوسیدونکو لخوا د حکومتي باغونو د ځینو سیمو د غصب کېدو ستونزه مني او وایي چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو سره په همغږۍ کې ځینې اقدامات پیل کړي دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شانوري د یادو باغونو د بیا رغونې په اړه وایي چې
پالیشیرو کې په مرکزي باغ کې په فارم شمال کې په سماوات کې په سیګي فارم کې په دې ځایونو کې یو د ځمکې زمونږ غصب شوي دي چې د دې کې لپاره عملاً قمانداني مونږ سره همکاره ده او هر ورځ غصب نه ځمکې خلاصوي. بس سازۍ لپاره مو پروژې پیشنهاد کړي دي مرکز ته. سږکال کوشش کوو چې تر دوه باغونو پورې خپل دا چار دیوالي کړو.
یاد دیوی که څه هم په وروستیو کلونو کې د افغان حکومت لخوا د خوست له ملمکوټ مرکزی باغ او همدارنګه د بلاوټ باغ له ځینو برخو چاردیوالۍ راتاو شوي، خو لا هم د دې او نورو باغونو ځینې برخې غصب دي او بیرته شنه کولو، په دې باغونو کې د نوي نیالګیو کینولو، د اوبو د سیستمونو رغونې، ساتلو او د ځمکو کرلو ته یې لازمه پاملرنه نه ده شوې.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د رویټرز خبری آژانس د یو ریپورت لمخې ویل کیږي چې د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری د شپږو امریکایي کمپنیو اجازه لیکونه په پټه لاسلیک کړي چې پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټیکنالوژي وپلوري. د شرکتونو ته همداراز اجازه ورکړل شوې چې د اټومي انرژي د تولید لپاره د سعودي عربستان سره مرسته وکړي. نور جزئیات به د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې وایو.
د رویټرز خبری آژانس په حواله د سعودي چارواکي غواړي چې د اټومي انرژي د تولید دوه سترې بټې جوړې کړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، جنوبی کوریا، چین او د نړۍ څو نور هیوادونه غواړي چې د دې سترو کارخانو د جوړولو قرارداد له سعودي عربستانه ترلاسه کړي. د هر هیواد ستر شرکتونه د قراردادونو په ترتیب کار کوي چې وروسته به د سعودي چارواکو ته واستول شي او هغوی به د دې پریکړه کوي چې کوم هیواد ته قرارداد ورکړي. د رویټرز خبری آژانس په حواله د سعودي عربستان حکومت په دروان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د ګټونکو شرکتونو نمونه اعلان کړي. د امریکا د انرژي وزارت د اټومي مسؤلیت ادارې ویلي چې هغو شپږو شرکتونو چې د سعودي د اټومي ټیکنالوژۍ د قرارداد د ترلاسه کولو لپاره اجازه ورکړل سوې، د ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې غوښتنه کړې وه چې د دوی نمونه پټ وساتل شي. د کانګرس یو شمېر غړو ویلي چې دا شایي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو رقابت پیش کړي. د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تیر کال د امریکا له NBC تلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې که د دوی رقیب ایران اټومي وسلې جوړ کړي، دوی به هم د جوړولو هڅه وکړي. د سعودي عربستان په اړه په نړیواله کچه حساسیت د ژورنالیست جمال خاشقجي تر قتل وروسته لا زیات شو. خاشقجي د 2013 میلادي کال په اکتوبر کې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. په نړیواله کچه داسې ګڼل کیږي چې د خاشقجي په قتل کې د سعودي شهزاده محمد بن سلمان لاس درلود، خو د سعودي حکومت دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په کانګرس کې ډیرو کسانو له دې چې امریکا به پر سعودي عربستان د اټومي انرژي د تولید لپاره ټکنالوژي خرڅوي اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو تیره میاشت یو رپورټ خپور کړ او رای وکړه چې د سپینې ماڼۍ کارکوونکو په دې اړه خبرداری ته پام نه دی کړی چې په سعودي عربستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د اټومي انرژۍ د بټیو جوړېدل پر قانون تیری دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د ساینس او ټیکنالوژۍ نړۍ او دا چې څنګه په طبابت کې کارول کیږي. په چین کې یو جراح ډاکټر توانیدلی چې د 3000 کیلومتر واټن لري سیمې څخه د انټرنیټ په وسیله ډیر پیچلي جراحي عملیات ترسره کړي. نور اسمت ساروان دراوړي.
په چین کې یو جراح ډاکټر د 5G انټرنیټ په مرسته له 3000 کیلومتر لرې څخه د لومړي ځل لپاره د مازغو جراحي عملیات کړي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې چینایي رسنیو ویلي چې د ولسي ژغورنې پوځ د عمومي روغتون ډاکټر لینګ ژی پی له 3000 کیلومتره لرې واټن څخه د پارکنسن یا ریشت په ناروغۍ د یو اخته ناروغ په مازغو کې د جراحي عملیاتو له لارې یو امپلنټ نصب کړ. د جراحي عملیاتو د شنبه په ورځ نږدې 3 ساعته دوام وکړ. د په وینا د نوي ټکنالوژي له ډاکټرانو سره مرسته کوي چې د نړۍ په لری سیمو کې جراحي عملیات وکړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د چینایي ډاکټر په څه ډول روباټونه له لری کنټرول کړل. تر دې مخکې د 5G یا 5G انټرنیټ په مرسته د موبایل په نړیوال کانګرس کې د یو ناروغ د ځیګر جراحي عملیات شوی وو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د لوګر ولایت د ضلع سوالی د چوتری د کلی نه تر سره پاړی کې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو خصوصا هغو چارواکو ته چې افغانستان هر ګوټ ته او غریب ولس ته مرسته ورسوي، خصوصا د لوګر ولایت د والي صاحب محترم څخه پوښتنه وکړي چې ته څنګه ناچې، ته ولې د چوکۍ باندې د غلطه ناچې، ته باید د ولس غږ واورې ورو مرسته راځي هغو ضرورو پنځونه پاره په جیبونو کې اچي چاغه والی صاحب پوښتنه نه کوي، یو مکتوب نه راځي، گواهیات نه راځي، درې مرسته راغلي د یوې پوښتنه ونکړه د ولس او د حکومت له منځه ډېر غټ واټن منځ ته راځي وروره باید دې پوښتنه وشي. د څاروي په باره کې مرسته راغلي هغه یو دوه درې کسانو په خپلو جیبونو کې واچولې، د یو د ستړي میاشتې مرسته راغله د غنمو ضرور پنځو کسانو په ننګرهار ولایت کې په مایپر باندې ویوړه په ننګرهار په ګودامونو کې خرڅ پیسې په جیب کې واچولې، داسې نورې نغدې پیسې راغلي وي هغه چې چا څخل خوخه واغ ضرور پنځو کسانو په جیب کې واچولې. خدای دې وکړي چې دې کلک غو روسي او د دې پښتنه وشي د لوګر د والي صاحب نه د راز د ولسوال صاحب نه چې دا چاته ورسېږي او د دولت نظر کې واخیستل شي. وسلام، ډېر زیاته مننه.
د هرات ولایت دارول علوم علي هرات کې یو غټه غونډه د علماء وسلو د سربندي چې تقریبا د افغانستان د ګډ کوشت علماء راغلي وو او پر یو ځای کې موږ صلح غواړو په هر قیمت کې صلح غواړو. او دا ویل د دې شورا رئیس ویل د علماء د شورا چې اشرف غنی ویل و زه ما دیم صلح ته هر قرباني کې وسی او موږ صلح غواړو په هر قیمت کې وسی صلح غواړو مشتري د جنگ څخه او ټول ملت دغه د جنگ څخه پر ریاست مولانا جلیل الله خپل اشرف غنی مخاطب ګرځول شته ویل هر قیمت کې وسی صلح غواړم باید نو سم خند واقع نه سي صلح ته دا نظر مې سره شریک کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. دوستانو ستاسو لا پیغامونو څو پیغامونه و چې خبرو شو تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړې زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام 5.15 اوریدل کیږي، په منځنۍ صفدول شپږ نوي اوریدل شي او ک انټرنیټ لري زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو .com زموږ د ویبپاڼې لري نه وځي چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې کولای شي چې
زموږ خبرونه، رپورټونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره وګورئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له رضوان مراد نه اورو.
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسد الله خالد د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی او د غراس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت او مرستیال نن مزار شریف ترارل او د بلخ ولایت د امنیتي وضعیت پړې له سیمهیزو مقاماتو سره خبرې وکړې. د کونړ ولایت په چپدره ولسوالۍ کې د طالبانو داعش په نامه ډلې ترمنځ جګړو لسګونه کورنۍ بېځای کړي. په همدې حال کې د کونړ سرپرست والی وایي چې داعش او طالبان بیا جګړو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې په ننګرهار کې د کرکټ د لادرکه شوي ځوان لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې مرسته وکړي. پاکستان هغه اسناد رد کړل چې هند ورته د کشمیر په روسي ځان وچون کې حمله کې په پاکستان کې د میشتو سخت دریځو د لاس لرلو په اړه سپارلې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله مند دی چې راتلونکو ورځو کې به وکولی شي په اوکراین کې د روسیې د پوځي حادثو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد د لویدیځو متحدینو له لورې د نورو بندیزونو د لګولو اعلان وکړي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړه خبرونه مو واورېدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره وګورئ. اوس هم فیروزه عزیزی له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان کرکټ بورډ له کشفي او امنیتي ادارو غواړي چې د کرکټ د لوبغاړي احمد قریشي په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. د افغان کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلي د پنجشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه پر یو غږیز پیغام کې ورک شوی احمد قریشي د افغانستان د کرکټ راتلونکی بللی او ویلي دي چې په ځانګړي ډول د ننګرهار امنیتي مسؤلین باید په پیدا کولو کې جدي هڅه وکړي. 12 کلن کرکټر احمد قریشي چې په ورکوټي راشد ارمان مشهور و لا هم نادرک دی او تر اوسه یې په تړاو هیڅ ډول معلومات نشته. د کورنۍ ویلي چې احمد قریشي د روانې اونۍ د یکشنبې په ماښام د سپینغر کرکټ اکاډمۍ نه کور ته په لار نادرک شوی. له دې سره د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه د قریشي د تښتونې په تړاو څه نه دي موندل شوي، خو په اړه یې پلټنې روانې دي. د افغانستان د فوټبال له 3 کلنو څخه د کم عمره ځوانانو امید لوبډله د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې له ګډون وروسته نن هیواد ته راستنېږي. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې د یوې بریا په خپلولو سره دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون سرپرست یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله دوه اونۍ وړاندې د آسیا جام په لومړنیو سیالیو کې قطر هیواد ته تللې وه. کاغلی کارګر وایي چې په دې سیالیو کې افغان لوبډلې خپله لومړنۍ لوبه د قطر، دوهمه د عمان او د نیپال په وړاندې وکړه چې یوازې یوه بریا یې خپله کړه. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي د روانې لمریزې حمل میاشتې په 15مه نیټه به د تکواندو ملي ټیم د جوړولو لپاره په کابل کې سیالۍ ترسره شي. د فدراسیون د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شاوخوا 3 ټیمونه د هیواد له 28 ولایتونو او په ایران او پاکستان کې میشت کډوالو له شمېره هم 4 ټیمونه ګډون کوي چې په ترڅ کې به یې 3 لوبغاړي د ملي لوبډلې لپاره وټاکل شي. نوموړی وایي د دغو سیالیو د ترسره کېدو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. او د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو په اوومه لوبه کې رایل چیلنجر بنګلور لوبډله د ممبئی انډیانز لوبډلې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې کلکتې پنجاب ته د 28 منډو په توپیر مات ورکړه او په روانو سیالیو کې خپل لومړی بریا خپل کړه. په دغه لوبه کې د کلکتې لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 16 اوورونو کې د 30 وکټو په زیان سره پنجاب 11 لوبډلې ته د 219 منډو هدف وټاکه. په جواب کې د پنجاب لوبډلې په 16 اوورونو کې د 30 وکټو په زیان سره 190 منډې وکړې او لوبه یې د 28 منډو په توپیر بایلوده.
دوستانو سپورتي خبرونه مو واوریدل. فیروزی عزیزی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمن دوستانو خوارځواکي یا سوې تغذیه په ماشومانو کې هغه سی ستونزه ده چې کچېرې په پایله کې مخنیوي ونه شي نو ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولی شي. نن په همدې کې خبرې کول موږ سره میلمنه د یونسف په دفتر کې د تغذیه مسؤوله ډاکټره پلوشه انوري ده. پیل کې یک بدی خبر راته وکړي چې په افغانستان کې د سوې تغذیه د پکوم حد ده.
سروې چې شوی ده د تغذیه نېشنل سروې هغه شوی او دا خودل چې په هر لس کوچني ماشومان د 15 کلونو لګ سلور د کوټه قد مساب دی،
یعنی د دوی قدونه لاند پاتې دي یا ټیټ پاتې دي؟
هغه قدونه لاند پاتې دي، د همر د لحاظ نه لاند پاتې دي، مناسب قد ته ورسیږي د هغه قد نه رسیږي. دا ماشومان نه لحاظ د فزیکي لحاظ نه لاند پاتې دي، د دماغي لحاظ نه او د زده کړې د دماغي لحاظ نه هم ډېر پاتې دي، ځکه چې هغوی نشي کولی د زکاوت درجه ډېر بلندې وروسته چې کله چې هغوی په جامعه کې د کار بازار ته ننوځي هغوی ډېر مشکلات مخامخ کېږي، ځکه هغوی په خپل پتانشیل لحاظ نه رسیږي. سوی تغذیه دوه شکله لرو، یوی مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي، او هغه کله چې قدی لاند پاتې کیږي، زکاوت لاند پاتې کیږي، او کله چې تاسو وګورئ هغه داسې نه وایي چې هغه سوی تغذیه دی، ځکه چې جامعه هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی. او بل هغه دی چې کله چې ماشومان حاد دی په شدیده توګه، کله چې ماشوم اسهال کیږي او یا بل مریضی ته مواجه کیږي، هغه په شدیده حاده توګه سوی تغذیه ته مواجه کیږي، مونږ د ایتل وای سوی تغذیه حاد ټوله 3 میلیون کیږي.
یعنی مونږ په ټوله کې ویلې سو چې 3 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي.
ام داسې وایل شو.
بله، اوس به راسو دیته چې د خوارځواکۍ یا د سوی تغذیه لامل څه کېدلی سي، ولې یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي؟
کمبود غذانه شروع کیږي، د مور شیدې نه اخلي په مکمله توګه، او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم شیدې سره یو ځای بغي اخري، خو هغه دلته نشته دی. بیا دا یو عمل دی، بل عمل مرزي هم بل سبب کیږي، ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نه خلی یو مرسته اخته کیږي، دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراکونه کی او دا تجدید کیږي هغه حالات. او بل هم دا د چې کله زمونږ په کورنۍ کې ډیر ماشومان په یو کورنۍ کې شته، او دا بل عمل دی چې خوراک په هر ماشوم په کافی انداز نه درکیږي. او بل هم د عدم د دسترسي د اوبو د سکلو د پاکو اوبو د سکلو او هم د تشنابونو د صحیح محیطي او دا شیان هم هغه عمل دی چې دا تشدید کوي، ځکه چې کله چې اوبه ناپاکه وي هغه ماشوم خوري، بیا ایسال کیږي، ایسال هغه بیا د جذب د مواد نه معنی کیږي، هغه تشدید کوي. بل هم آدم د آگاهی د کورنۍ دی، والدین په دې نه پوهیږي چې ماشومان کوم خوراک هغوی ته په کوم سن کې ورکړي.
بله،
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی. شاوخوا نیم میلیون میندې لرو چې هغوی سوی تغذیه مصاب دی، ځکه چې هغوی نه پوهیږي چې کوم خوراک وکړي. یو استدی هغه مطالعه خوده لیده چې په افغانستان کې موږ د کمبود د غذا نه دومره مواجه نه یو،
خو ناپوهي
ده. موږ تنوع د غذایی شته دی، بټ هغه مشکل دا ده چې خلک نه پوهیږي چې کوم غذا څنګه وخوري.
تاسو په خبرو کې دا وزیس ولایت یو ماشوم هم د مور په ګیډه کې په خوارځواکۍ اخته کېدلی سي، ام کله چې دا نړۍ ته راځي کنه په دوه حالتو کې په دې مرض باندې اخته کیږي. اوس که درته وایي چې څنګه یو څوک په دې پوسی چې دغه ماشوم سوی تغذیه ده، علایم راته وایي.
مور د لومړی عمل اخلي، دا هغه لومړی ورځ تر دوه کلنۍ پورې مو هغه ته وایو طلایي
دوره.
ژوند ټول هغه فزیکي، دماغي، زکایی پتانسیل په طفل کې امده دوری که مونگ خاموش مرز توایو، زکه چی خلق اغیط مرز پشان نگوری. ایت سوک دلتا پیو کلینیک نرزی چی وایی چی زمان ماشوم قد لوشوی نده، سما ماشوم نمور خنه دی زکه چی اخوی نه پوهیږي په نه کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچ نه پاتې کیږي یو نه کې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذی وي هغه نارمل ماشوم هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل داده چې دغه ماشوم ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي د مریضی نه داسې جوړ نه کیږي بیا بل خو دومره داسې نه دی چې موږ وایو چې دا ماشوم تبه لري سوی تغذی داسې نخ نخانی نه لري چې موږ وایو چې تبه دی د رنگ د ژیر دی داسې خو د خپل د نارمل حالت نه کله چې ماشوم پاتې وي ماشوم مخرش وي ډیر ژرا وکړي دا شیان موږ ته یو علایم دی که داسې په خلاص ډول وایي هغه ماشومان چې په سوی تغذی باندې اخته یي قد یې ټیټ وي ډنګر وي پوستکی یې غونج وي رنګ یې ژیړ وي دا رقم وي آیا همدا نښې نښانی دي
کولی شي دا نښې وي داسې لکه اسهالات غونې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راستو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په دغه ورځ واقعي باندې اخته نسی
کله چې ماشوم سیکل کې په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي نه تنها د معافیتي لحاظ نه ډیره ګټور دی دا د طفل په وجود باندې تیار شوی ده
بله
هیڅ شدې هیڅ شی د مور د لومړی ساعت شدې ځای نه نیسي
بله
کله چې ماشوم تر شپږ میاشتې پورې په خالص یوازې د مور په شدې باید تغذیه وشي کله چې ماشوم پنځه شپږ میاشتې چې ورسید ورو ورو نور خوراک هغې ته ورکړي دا ځکه چې وروسته له شپږ میاشتې د مور شدې اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده دو کلن پوری ده مور شده کتنی ماشوم تا باید ورکی خوب ده دسترخان غذا هم اقیتا مون باید معرفی وکو اقیتا ورکو
او بلا مهم خبر داده چه کلا ماشومانو که دقیقه نخی نخانی وینی زخوار زوکی بانی اختصابی یو سی مرکز تی بوزی
خامخا او هر کلا دخبل ماشوم باید واکسین نا پا وقت زمان اقی اخلی کلا چی واکسین نا اخلی طفل مریض کی گی
بله
غذا نشی غسه او دا سبب کیږي چې ماشوم په سوی تغذیه کې هغه روان شي او هغه تشدید کوي کله چې میندې ماشوم ته غذا ورکړي خپل لاسونه په پاک صابون ومینځي ځکه چې د ماشوم په دې نړۍ کې تازه سترګې پرانیستې دي او دا چاپیریال ټول هغې ته نوی دی او ترڅو چې د هر میکروب او هر هغه هر څه شی چې مقاومت د هغې نه مقابل پیدا کړي خامخا هغې سوچ مقاومت پیدا شي هغه مریض کیږي خو د مقابله په لحاظ موږ واکسین لرو کله چې موږ افضل صحه مراعات وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته او یا منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغه ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات هغوی ته غذا ورکړي شیدې خو اتمی به ورکړي تر دوو کلونو پورې خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکړي هغه باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغه ته ورکړي تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صافه اوبه ماشوم ته ورکړي او د ماشوم معده دوم را کوچنی دی چې سو کشو کې هغه سوپ یا شوربا او شیان اخري هغه سرکی کیږي مواد غذایی په کې نشته همیشه مونږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټول او حبوبات او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی بیا هغه میده او کی مکسر کی دی ک په اوان کی ک یو شی بیا دا غینه غلیظ غذا هغه ته درکی
ډیر مننه خیر اوسې قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د سوی تغذیه خوارځواکۍ په اړه د ډاکټر پلوشي انوري خبري واوریدل د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه ښه چاري
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام. آیا تاسو د کینول شو نیلګي او څډول ساتنه کوي؟
نگهداری او په وخت ورکو، کورو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ایموشمون او نساتو حفاظت کړو.
د نیلګي او ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ موحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه، مرداري بنی د اب هوا به زمونږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیلګي او سمه پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط او بو ورکو او شاخونه ماخونه ایموشمون مات کو، تعریف کې خوش نه کو، د خپل وطن په خاطر د نیال خدمتو
خو ګوریدین کو. نن پام دې موضوع غږی ګوچې ولې ځینی خلک کله چې نیلګی کې نوي سم ساتنه ترې نه کوي او باید لکه نول شو نیلګی او څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیر اس پړنې په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسؤل سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا يم او پیل د مریم توخی په غ راپور کو چې د نیلګی او د ساتنې او پالنې پاړې چمتو کړی دی.
خوګو دوستانو، کچریز مکنی او زراعتی تاریخ تزیر شونو معلومه بشی چې اکثره انسانانو د پسرلی پایل د ونو او بوټو په کرلو سره پایل کړی دی او هڅه کړی چې لخپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه اشنا کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان ستان کې اکثر وخت یو شمیر مدني ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي او هغه کینول شوی نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وایي
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، غودي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږه په سراغلی پغمان د سره کو د بغل د سره کو په خاطر غونې کینې، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبز شي. باید خلک حفاظت وکړي. مونږه یو دوه پروسه کولم هم کې خودلې، خو خلکو حفاظت و نه کوي. دغه مونږ اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچه شوي حیوان نو دی ورزی پانی خوری سو که ممانعت نکی. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدی مونږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده. نو لبل په لواد د غو نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منزور پروګرامونه نیول کیږي. خو د پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله ملک زاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینول تر څنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نو موږ زیاتوي
خپل یک دوه خپل حفاظت کوي، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کړو. ته نه نگهداری او به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچیکاری په وخت کړو، ایموشمون او نساتو حفاظت کړو. تاغه میوه ونیسی هم تنانې خوري خیره ورس. خپل باغونه لرو، بسته جوړ نه نیالګې کینه ډاک خلک با ته یاو یاو نیال هر جای ته جای نلری او کوڅه کې لار کې پارک یاو نیال کې دی ډیر ثواب کار ده
کی راځي او سم صورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي د انسان په روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي دا چې په کابل کې خلک د نیالګي او د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه د کابل ښار یاو نیالګي پلورونکي محمد ایمل وای چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي نو موارد زیاتوي
اکثر خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي ځکه نوې راغلي افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي دومنګ د خلک راضي چې اوراز دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي خلک راي باندې وړي به بهتر وړي موږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي هم د ایران دي هم د غدي آلندی دي
اکثر وخت ځینې ماشومان او تنکی ځوانان په زور یو شمیر نیالګي خرابوي د ټولنې د ټولو وګړو مسولیت دی چې د نیالګي سمه پالنه وکړي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فضل ربی وایي چې د ټولنې ټول وګړي که چیرې په دې برخه کې خپل مسولیت ادا کړي نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي نوموړی وایي
ما ته اوسېدات کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړی شي باید واړه داغونه لرې وساتل شي او د سړکو غار چې کوم نیالګي کړل شوي هغه باید واړو واړه ته نه پاڼې ګلان یا سبل څه شي دا باید تنه ونه شکي ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي زموږ محیط ښه بله خبره ده چې باید هر کور کې نیالګي وي ځکه چې کور پې ښایسته ښکاري زموږ د کور چاپیل پې ښایسته ښکاري دا نور حیوانات چې کوم نباتات ته یې بوټي د پاره نیالګي لپاره نقصان کوي باید دا داغونه لرې وساتو او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان لپاره یو د پوره افغانستان لپاره باید وکړي که چېرته یو نیالګي وکړو نو زموږ محیط به بیخي صفای بیخي به مریضینې نه مرداري بنی د آب و هوا به زموږ بیخي صفای
دینکو ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري د خبرونې په دې برخه کې د عام خلکو نظرونه لرو چې په ګډه
مانم انجینر وایس الدین وایس د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی ما او اوس کابل کې اوسیدم اول خود د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږي او بل کې خود د نیالګي باید دغه سامنا ساتنه وکړي دا خو مهمه نه ده چې څوک دراسي هغه د نیالګي د کېږي په ځای کې او هغه خپل فیسبوک یا کسته واخلي او د ټولنیز صفو ته د ځکنه چې ما یو نیالګي کې خود ولې دغه روزنه ضرورت ده
زما نوم عمیره ده د کندهار اوسیدونکی یم باید خپل ماشومان ټوله پوه کړي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کړي او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي او هم پاکوالي ورکوي هم هوا پاکوي اوس زه په خپله یو ښځه یم ما هېڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي
نما نمبر ولاده د پغمان وسیدین کې دا وسیدین کې دا ته وایم چې په خط او باور کا او شاخونه ماخونه ماشومان مات نکا تاریب کې خوش نکا او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت وکړه
خو ګوریدونکو هر کال د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کینوي دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي څومره مسمیر او څومره غیر مسمیر دي او د نیالګي د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري دا او د تنور ډيري پښتني زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې له رئیس محمد امان امین یار سره شریکې کړې دي
پټول افغانستان کې تاسو سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته ارزښت کې او دولتي ادارو ته وبشي
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.15 میلیونه نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم د کرنې او بلګول وزارت د ولایتونو د لارې 1.8 میلیونه نیالګي یعنی مطابق د طرز العمل آماده توزیع لري
دغه نیالګي څومره به مسمري او څومره همداسې یعنی غیر مسمر
په مجموع کې د کرنې او بلګول وزارت د ځنګلونو ریاست په خاطر د چاپیریال ساتنې د حفاظت په خاطر باندې موږ غیر مسمرې ونې توزیع کوو چې 1.8 میلیونه نیالګي چې موږ راویلې دا غیر مسمر دي او دا په مجموع کې د 40 میلیونه نه په داسې ځای باندې چې لور شو تقریبا د شپېتو یا کم زیات شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي
ځین خلکو سره چې موږ مرکه کړو دی به ول چې موږ نیالګي اخلو مثلا هر کال کې نو خو بیا نیالګي زر وچیږي او لمه ځزي دلته په مشکل په نیالګي کې وي که په ساتنه کې
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه بی د خلکو عامه په هویت ارتیا لري. نو هغه نیلګی چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي، هر نیلګی په هر ځای کې نه کیږي، ځانته یو مشخص زونبندی لري. د اصلا عامل د عمده د اساسي د دغه د چاته د خلک شت نیلګی وروړي دي، مثلا د نلګرهار نه په کابل کې، دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی، هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمه ته.
څنګه نیلګی وساتل شي رئیس؟ مثلا یو نیلګی څوک دی هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیلګی وښ نشي؟
هر نیلګی ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې درش شي. باید اول د قرکونه چې رئیس تلکیږي باید منظمه ډیر سمه خاورې پسته او خب شګلنه ني او ډیر تیګونه لري او دشانونه لري چې باید درش. حیواني سره هغه باید پرته په حد مناسب په یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کیږي خپل اطراف ته کیږي. باغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویک سلویک ته کې 55 کې چې قرک استلکیږي چې ریشه تابخوردګي پیدا نه کی دا مسائل په نظر کې راونی شي. سمت نیلګي باید پیوان په اساس باندې چې موږ از قورین رئیسلکیږي هغه باید را نه شي اصلي صحه نه چې استلکیږي قورین را اصلي صحه ته چول کیږي دا باید په نظر کې نیول شي. دا هم دا مسائل دی او په زمند کې دې باید په ادیقل لاسلا 15 لس تر او په اول کې باید ترکول شي چې دا دغه شي. دا خلاګان چې په خپل په خوره کې چودنه را پیدا کیږي دا باید بیر تر ډکه شي په خاطر دې چې اکسیجن په دې ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي. نو بنان ریشه باید پټه شي منظمه تنظیم د وبو د پاره او بخوړې ډیر ښه منظمه وسیږي چې تنظیم شي. ډیر نور مسائل چې تخنیکی مسائل باید په نظر کې نیول شي او هر نیلګی د پاره حداقل 2 هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقې د فرق کې د وبو ورکول شي او ساروینه ساتل شي په خاطر دې چې دا خو وړه نیلګی دي تر څو چې روزلکی ګل کده ماشومانونه د مراقبت ضرورت
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه به نیلګی وساتل شي؟
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې او بلګول وزارت د خوانه د ترویجی سانګو د خوانه د وزارت زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جدید صوتی او تصویری او د رادیو د لارې نه مفیدیت د زنګلونو خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو دغه زما غک خلک راوري دغه عامه په هوی د حقیقت کې نیلګی کینول اسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده.
ډیره مننه کوم رسته.
راځي چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیلګی د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او خ ساتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او پر راتلونکي کې یو سمسور افغانستان ولرو. پامدی هیله خپل خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاره.
Kurizamun, vatanam urizamun, kurizamun. دستان خو چیرې موشي زمونږ